وما ورز دا ونی مهمه په خطا کته
دا زادې رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او دا زل ومه ورس کې مول متفاوت موضوعات سره هر کله کوم. د تیری ونی سیاسي او ټولنیز اتوده مسائل څو زما د پروګرام کاران به درته له مرکزی سټډیو نه وړاندې کی راګرځو. د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترنګلیو اړیکو ته د دوه اړیکو د تریخجن وضعیت لامل پاکستان روسیو کې نیم میلیون افغانان را شړلی دي. جنوري میاشت کې لسلو زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نښتې هم له تیر کال راهیسې 15 ته رسیدلې دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی. پخوانی خارجه وزیر بلاول بوټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل خو د ټي ټي پي بهانه نیولی پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړې وه چې افغانستان کې اوس د خوښي نظام راغلی، مګر دا د خوښي حکومت سره ناندرې دروغ دي که رښتیا؟ اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړ پوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونې ته لاړ شو. شم صاحب ستړي مشئ، کله ته ووایاست بحثونه دا دي چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترنګلی دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده، تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضې سیاسي مشرانو تیرو ورځو کې مولانا فضل الرحمن وویلې، هغه څرګندونې وکړې چې د دې نه نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډېر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته دی چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغې یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملي کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي، د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي، مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغوی هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره که راته واضح کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر؟
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایمې لسیزه کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه آمیز ده، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملاً د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر 40 کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې و که ایرانی که څه هم وروسته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خوا ته دغه تګ راتګ ډېر دی او هلته دوی ته زمینه ډېره مساعده وه. نو دغه ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وې، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل. مگر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړی شته دی چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې ډېر پټو یعنی داسې نه و چې پاکستان داسې و چې بعضې وخت یې په فشار راوستو. دوی داسې نه و لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایس آی د حکم لاندې دي او هغې چې تصور داسې نه و. مشکلات لرل مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم 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 غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږی هم ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کړي، خپه نه کړي، او یو برخه داسې دي چې هغوی اوس وایي چې موږ اوس پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید راسره برخورد وکړي.
شام صاحب تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوږلنې هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نور حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانی خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بران را مخې ته شو او د پاکستان هم د هغې نه یو شل پنځه ویشت کاله مخکې تاسیس شوی و، نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان همدغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل دوه ویشت کالو کې همدغه غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا یې هغه رسمیت هم پیژندو، د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله یې داسې زیات څه نشله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و، همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې. نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کی، باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تیر ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هماغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو او دوی ویلې چې چونکې زموږ به احسان مند وي، دی هلته عمر تیر کړی، ژوند تیر کړی، موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغه سې باید تاسې زموږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی، د هند سره کاړي کې ساتئ، نو یعنی زموږ نظر زموږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات دي. طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکې اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي دي، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي، د تګ راتګ دي، لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پشتپې په کانال کې لکه ستاسو کار، یا نور مسائل د کونړ باندې یو خبر نیم کېدې شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی. افغانستان هیڅ کله پوخا هم حتی د ایران سره هم موږ چا حق نه دی خوړلی، دومره موږ لا زورورم نه، موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی، مګر دوی په داسې مسایلو کې هم د مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دی پاکستان هر کوشش کوي، پنځه لکه نه زیات مهاجر را وشړل شول، په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړي، تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفه یي ډول باندې کله میاشت هم بند شي، او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان په فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی ثابت کړی چې دی یو مسؤل حکومتي او یا خپل ولسته دی جواب گوئی. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولسته جواب گوئی، دا غي ضرورتونه، دا غي اړتیاوې، دا غي پوره کولو کوشش کوي، دا غي د یو ښه ژوند د سوکالۍ د پاره کار کوي، نو بیا هغه نړیوالې اړیکې تنظیمي د گاونډیانو سره اړیکې جوړوي، د نور نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي، هغه خپل دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغه سي اړیکې تنظیمي. طالبان خو یو سرزوري روانه کړې ده، دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه یو، که د ملګرو ملتونو لخوا چې لږ زور پیرا شي بیا وایي چې موږ نه دی په کار، رسمیت زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي. همدغه سي که د گاونډیانو سره اړیکې، نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی، مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغې بس په دې نوم باندې چې د اسلامي شریعت او دا نافذو، نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي. کله چې یو مسؤل حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري.
دا د ولسونو خبره دی، وکړه دی خواتم پښتانه دي، خواتم پښتانه دي، او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده، که پښتانه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي. فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په داوس کې چې روان دي، افغانانو سره نیول دي، بې عزته کول دي، لوټل دي، شړل دي، ویزې قطع کول دي.
شنوار صاحب، څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی، هلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلیشمنټ دین لږ ډېر خبرې، هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی. اوس خو کاملا 100% پاکستاني نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي، او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه، د هغه د دوی ناکامه شوه، بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله. د هغې د پاره اوس دوی مستقیم راغلي دي، هغه چې وایي جلو ته ناست دي، دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی، دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي، په استثنا یو نیم به پکې اسه راغلی، دا خو ټول د خاص د اسټبلیشمنت خلک دي، او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري. د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي، نو مشکلات به لرو سره منګه، که د مولانا فضل الرحمان دی او که بل دی او که بل دی، د نواز شریف او د زرداری پورې، ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي، مګر یو درنواله لري او یو سابقه لري، مبارزه کړې ده په دې وطن کې، سیاسي پختګي لري. اوس خو دوی داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د استخباراتو خلک دي او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي. نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولې دي، دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوسته دی یا کاکړ راوسته، دا خپل د قومونو ته توهین دی. خپل دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دی هغه باید غږ پورته کړی وي، داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله، مګر داسې په غټه کچه، ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د اسټبلیشمنت حاکم دی، نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجی نه کړو، ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري، بلوچان خو ګورو هغه عملاً هغې وسله واله جګړه روانه کړې ده، او نور قومونه هم یعنې دا نشو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب، اوس مکمل کاملاً اسټبلیشمنت، نظامي اسټبلیشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی، او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوځ او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي، او دوی د او موږ بیان اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي، هغه ډیر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوځ چې څخه خوښوي هغه نتیجې به ترلاسه کړي.
انجام دا نتیجې ته براشو بس بم راټول کو. اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وای، ملکی حکومت ورته وای، د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکې درته څنګه ښکاری؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو، خوږولو، ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښې نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی دوی په ګټه هم نه ده او غواړي نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي، مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو په کنټرول نشته دی. یعنی دوی اچوي بدلې ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړی نه و، دوی داسې فکر نه کوي چې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي. او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو، وسم زموږ د پراک سټوډیو ته ورستنیږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تیرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واوري.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمن د سوداګرۍ دروازې مشروط پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولویده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندري افغانستان ته د پاکستان د پوز د لوی ترسیز جنرال آسم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسائل تیرونه د خبرونو سر ټکیو. د تیر یک شنبه په ورځ په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان لمخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لري شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سه‌شنبه په ورځ د تورخم دروازه له لسورزنی بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د دواړو لوریو ترمن په غونډه کې پر دې سلا شوه چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 28 وخت ورکړل شي، او بخښي تر یو ډیر شمه وخت ورکړل شي چې هغه پاسپورتونه او د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. خدای افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنت کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. خو دا لا څرګند نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتک په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان زبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خبره کړه، دا راپور ناسم په هوای وباله. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بیلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور نجونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په خبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیرای نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار تر سره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه پر ورځ د دویم پرلپسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سرګندونو چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسي تاس خبري آژانس ته ویلي چې د روسي، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشان په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسي د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونه هم راخېستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د شوزو او جنو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي. نو موري د چهارشنبه پر ورځ د جنوري پر سلر وشتمه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه پر رسمیتونه پیژني چې خپل شمنې پر ځای نکړي. د طالبان ویان زبی غلام مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته سرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسي په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه ویل هغه کسان بچي د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیس دا څرګندونه د پاکستاني چارواکو د هغو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس سخت دریځ وسلوالو او اسرائیلي پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او برېټانیا هوایي ګزارونه د خبرونو سرټکی بیرته سید شینوار ته ورګرس
او ل پراګ بیرته هم ستړي بشي په همدې سره زموږ د دې ونی و مورس پای ته رسیدي په لوی لام سپار.
پښون می نصیب نسو جنازه ته دې تر ځما پښون می نصیب نسو جنازه ته دې تر ځما تیار د وصل چاله اجره ته دې تر ځما تیار د وصل چاله اجره ته دې تر ځما پښون می نصیب نسو نام چې چه تر منزلا یس کرواټی دې کرلې منم چه تر منزلا یس کرواټی دې کرلې دالار پما ودان ته دالار پما ودان ته څه ته دې تر کما دالار پما ودان ته څه ته دې تر کما پښون می نصیب نسوې جنازې ته چې تر ځما تیار ته وصل چالم اجرې ته چې تر ځما پښون می نصیب نسوې ஸ்வானை பயவாடம் ஸ்வல்கர்ணயம் அஸ்மான சிகா சேர்த்த ஜேத்தர் தாம ஸ்வல்கர்ணயம் அஸ்மான சிகா சேர்த்த ஜேத்தர் தாம பஷ்வன் மே நசிப் நஸ்வ ஜனா சேர்த்த ஜேத்தர் தாம தயார் த வசல் சாலம் அஜரேத்த ஜேத்தர் தாம பஷ்வன் மே நசிப் நஸ்வ پانو پٹھوام لمبے خاموش نسو لمبے خاموش نسو تماشے تجے تر تھاما لمبے خاموش نسو تماشے تجے تر تھاما پشمن میں نصیب نسو ادا سے تجے تر تھاما تیار تا وصل چالم اجرے تجے تر تھاما پشمن میں نصیب نسو جنازے تجے تر تھاما تیار تا وصل چالم اجرے تجے تر تھاما پشمن میں نصیب نسو
سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او ستادا پنگڑوش رنگ رنگ ستادا پنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمینی ولولیرا پروی او سادا بنگڑو شرنگ شرنگ زلفی جالونم پلی چوخلی ټالونم دسرو شوندو جامونم قربان شتر لالونم کویرا تنا سنم
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
پرونی ته شرح لید.
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاری اولی بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په درویشتمه لاله سورزنی ځند وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزې او پاسپورټونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر یو دیرشمې باید دا ډرایوران ویزې او پاسپورټونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنټ په نوم د پولې د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې له مخې له پاسپورټ او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خود دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خله شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نشکاري ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بند شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله خو رابانه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه ورسره د غلام خان خرلاڅو انګور اډې لارې هم بند کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بند ده. سوال دا ده چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. رابشم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپل را سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغلی ک لمړی دا پښتنه وکم د دې لارې بیرته پرانستل سو بشپړ پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزه شته.
مننه شبر صاحب سلامونه تاسې ته اوریدونکو او ګټونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسې په مقدمه کې وویل د امارات لپاره تاګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدلل شي. مخ کې له دې په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دولسو کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات تجارتي حالات یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورسره بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لپاره تاګه سره موږ دغه احساس کاو چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکه به ښه شي. اما اوس ورته ګورو ورسره بل لاغه هم به تاریخ خواته روان دي چې دا د دوهونکو په تاوان ده او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کارغه په هر بخش کې موږ د کلتوري د موږ د زبې د موږ له دې سره ډیر مشترکات دي او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ وې د موږ به له دې نه سوسیدا یو د به له موږ نه سوسیدلې دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګ منفي روان دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول او د دې هغه بعضی مسولین سي دي هر څوک چې راځي لزور کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت څه ویل چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب مننه، ستونزو افغان صاحب ستونزو مشکلاتو ته براسو، تاسو دې ته اشاره وکړل چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویل دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه
مالم را چولې دا الوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته، او خراب سوی ټوله خرابي ګلمر تر پاړ به پروت لمر ته ولاړ دي، او ستون زره ټوله گاډو ته اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیک چې په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي
کراچۍ نه میدان میان را چولې دي او دا راغلي چې نه نه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوسم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ په پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال پدې کېشته او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو 3 ورځې کې به د تاجکستان ته څنګه رسې څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې رسته ولاړ دي څلور کروڑ 16 کروڑ روپو تاوان براته ورسي
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت څه فکر کوئ چې تاسو خپل وګړي سره خبرې کوي کله ناکله او دا موضوع به شریکوي څو وایسي ولې د دوی په خپل چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت او سیاست قربانی نه کی
اغل ته دا سیده چې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم د غتر ډیر حدا ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګونه ده، ډیر د خلکو ضرورتونو ته نه ګوري، د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پریکړې کوم دي دا ډیر پټکار کی دي او ډیر یعنی یو جانبه پریکړې دي، ډیر دغه سیده دیکتاتوري پریکړې دي چې د یو کړلې او په دې وسو کې چې د حکومت بندر باندې ستر ډیره حد د سید تاجران دي موږ افغانان دي ځکه په دې سر هر باندې چې د حکومت تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي خو دوی هم مستقیما او غیر مستقیما د دې اثرات په دې باندې پریوزي وسو کې چې د حکومت تر حد باندې سود دې لپاره ضرورت دي پیازو ډیر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه ازبکستان او ازبکستان نه دي ته ورتلل چې هغه ډیر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډیره خراب اسولې او کیلې ډیره خراب اسولې ډیر نقصانات ورسول هغه که اخواتي کدي خواتي موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د هم ردی ته هم رسیږي داسې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوی ز په خپل دی افغان په هیڅ دی او تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ته مګ یو د انسجام شورا له روسي دی هغه زماوینه ما نو تر ډیره حد د ترانسپورت او تجارت په دې کې مګ مستقیما کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم چې دا مشکلات به کوم چې دی تکلیفونه کوم چې نه جوړیږي هيا چی شي دی دلته یعنی ل زړه سو کار نه کوي چې کار نه کړي خو ست نه خواته مشکلات دغه ډیر دي مګ افغانان د تاجران سيزي مګ په دې تیر شلو کلو کې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوه وختل تجارانو نه به باج اخیستل کې د رشوت به اخیستل کې اما اوس هغه ختم سو اخواته وسی وراوړې خالص د پیښور تر د تورخم تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کیږي چا پټکونه چا ولیدي چا چک پوینټونه چا ولیدي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس یې اخلي
دا د غلطه مسولین اخلي پولیس یې اخلي هغه دغه دی یعنی کایو چا تلاشی لپاره چک پوینټ چولې د تلاشی کيم اغل موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دی تلاشی پونو ما سوګي دی تلاشی پونو ما اخلي څوک دي ټول پلازې په نوم اخلي خو مختلف نمونه دي غل د هغه مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شای نسته چې موږ وایو چې دا قانوني دی او داسې دغه تجارت دی موږ ډیر هم په خوام شي بر صاحب ډیر غوښتنه ترې کړې دي اصلا د تجارت د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډه ګډ میکانیزم تګلار ورته جوړه کی دغه وسته تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول سي وسته دا بزړه واخیستل سي دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای سي او د ډیر وخت لپاره بندیدلای سي نو دومره رس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مسنۍ بندیدل دا خلک نا امید کړل تجارانو نا امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیل خو او ته واوړي او بدیل خو او ته فکر وکړي بدیل خو باندې خپل تجارت واړی
دا تاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د سر راپور نه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي آیا ممکن ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي
شیبر زه په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی یو خو دې د سیمه غدلته د پاسپورت په اخیستلو کې ډیر ستونزې لرو تاسو خبر یې چې ډیر مشکلات دي او دویم د موټروانه ډیر غریبان دي وس نه لري دریم په آینده کې موږ ډاری ګو سیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې اسې نه سي بیا راته باندې کې او بیا راته سخت کې بیا نسو کولای بیا هم دا ځکه په دې لار باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک په کرا ده نو هغه ډاریږي هغه تر ډیره حد دې شي ته لیوالتیا نه کوي و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته سي دواړو ملکونو باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد لمخې دغه موضوعات کې ذکرې هدي عقل دی او پنځو لاسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا په سړي رساته کې یا پاتې سلوخ ساته کې ورکی دوی ته بسون جن نه جوړیږي هم دغه څه غوښتنه ترې کړې ده سیمګه ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکې ترغو مګه اطمینانی وو سیګو ی دې هغه سکیورټی چې هغه کوم موضوعات یغه به مګه صحیح د پجای کو اما مګه ته د درې کلنې ویزې راکې ځکه مګه بار بار نه سوړتللای په دې لار کې دومره ګټه نهسته دومره غټ کاروبار نهسته کې چې مګه هر موټر واندې راځک سی پښپګ میاسو کې بیا ایجنټانو ته سی ورکی یادې ورځي خلکو ته آلته دي سفارت خلې ته ورته پروت چې ته ماته ویزا راکا زګ دې پوهی کې اکثره وخت مشکلات دي ستونزې نو دا هغه موضوع دي چې دا امکان لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دا پاسپورتونه ویزې واخلو
افغان صاحب پام دې برخه کې بل پښتنه هم لرم خو مخ کې تر دې چې خپل پښتنه تراسم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونی لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کوي په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې ډالر پرانستل شي ځکه چې ډالر دې نه بندي شي د شاغل شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې zarar دی د دې هغه ولست لا ډیر zarar دی یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت او البته دغه سیمینارونه وو حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخي مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپل چارواکو ته چې په دې کې مونږ ته زیان ډیر دی ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې الته ډیر زیات خلک دغه ژوند دغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دی دغه هغه روزمره ژوند دغه اوای دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي دا که تړل کیږي دغه هغه روزمره هغه چې وې دیاړي هغه ودریږي خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا غو لس وزپی ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري هغه وایي چې یا وفادار ندي وطن ته او یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي
افغان صاحب د شمساب خبرې مو واورې تاسو ویل چې تاسو دا وړاندې زور تکړه ده چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزه ورکړي د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي
د څه د څه د دوه ملکو خبرې دي مګه چې حکومت ارتباطات سنولې دي دوی وایي چې په لګیا یو خدای د دوه ملکو خبرې دي دوه ملکونه باید په دې باندې خبرې
او بخښي دا خو د سوداګریو او بخښي د سوداګریو د ګډو خونو لاري دا مشکل نسیال کړي د تجارتي مسله
نه دا که د دې ما وختیم ګور درته ویلې چې مګه ته دغه چې یو اطمینان نه حاصل د موږ موټروانان دې ته ځړه نه کوي نه سې کولای هغه وای ډاریږي چې سبا را باندې بندي هغه تجارتي خونه کومې سي دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحيت نه لري هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای شي چې په دوی سره ودی تو وای چې دا موضوع ورته کنفرم کړي نو هغه موږ له دې سره په خوا یو قرارداد لري دی افټا په نوم چې هغه کې ډېر وخت هغه ختم شوی دا دغه سي پاتې د سي پاغه کې لیکل شوی چې هغه دواړو ملکونو کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي پاره کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر د غسلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ وراسي نو موږ پر ته دغه یو لار غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لارې باندې نسو یا مجبور نسو موټردارم په دې خاطر غواړي چې د لارې ته دا چې یو دغه ورکی ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډیره سوي دا او سیاسي موضوعات له وجه ډیره بنديږي نو تر ډیره حد د موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دی یعنی ځان دې ورته دغه کې جوړ کې نه حالت وایي چې نسو کولای کنه سور دې مخکې اته د افشن امکار څولې سي کدواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا د دې یو تخنیکی پاسته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي ځکه د غلاره کې د رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو لوجه یا د دغلت کوم تخنیکی موضوعات را پیخیږي نو د هغه لوجه چې بندیږي دا یو دم بند چې وبرته بیا شپو نه خلاصيږي یعنی د نور مثالونه هم لري وز ایران سره سوره د مرکه شخړه راغله ما سرحدونه سره بند نسول د غزي هندستان سره شخړه راسي سرحدونه سره بند نه مګم دا غواړو چې شخړه یې هر حالت هدي عقل سبزي واغه موټر چې هغه شریل پسات تو کی وړي وراوړي هغه ته باید بند نسي هغه ته موږ باید سیو لارې ورکو او د منظم لارې ورکو کتا چې وګوري دا وس پاکستان د خپل تجارت منځنۍ اسیا ته په هغه کچه نه د غزولې حکومت چې دې ته ضرورت ده او دې خپل لوسه پورې کار نه پکې ځکه تجارانی حکومت سره په اړیکو کې ځکه د لارې سیو نه ده دې هر وخت دا بندیدل شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته د لاس 10% نه اضافه ریس نه سي اخیستلای الاس 10% هم ډیر زیات ده نو دغه د افغانستان لار او لدی سره د موږ تقریبا لاس 20% سیو د نور 90% هر حالت کې دا بندیدل شي او په هر وجه
باندې دی د راپورونو لمخه پاکستان تیر کال لمنځنی آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت دی افغانستان لاري کړی دی بل لورته د تورخم د لسرزنی بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي سرګندونه لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دوړو لورو ته په ملیونونو افغانۍ تاوان اوشته دی البته شغله علي کوزي دا خبره د تورخم د دروازې د لمړی ورځو د بندیز په وخت وکړي
روزانه $2,000 تقریبا په نورمال شکل دوړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي
و د غسې ده د غسې ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندیدو په دریمه څلورم ورځ د ویل سي دوړو خو او ته سوداګرو ته 3,000,000 افغانۍ تاوان اوشته خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان ک څومره دروازه بند پاتې شي زیاتی شي تاسو یو اغلری ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوشته
شي بار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و صدا په دې په دغه اخیری ورځ ول چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړ چې کچېره دروازه نه خلاصي یو تاسې پیاز خرابيږي مګا ماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کوم محصول او دلته خرڅ کی او وځه دغه کوم موټر گاډي رسیدلې دي اغل ته پاکستان ته د پیښور او د اسلام آباد او د لاور منډي ګانې ترډا کی دي یعنی مخکې لاغې چې کله ګډ بند سو درې نیم سو روپۍ کلدار ته په پیښور کې یو کیلو پیاز رسیدل نو دغه سي ارشای کیاس کی یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې وبتر روان وي خلکو کاندې ورته ویسل او کاندو کې خالی کړل خاورې په واچولې نو دلته په دې لار باندې ترانسپورت څومره ودرې د لاس ورځ یعنی د موږ ترانسپورت تقریبا 1500 پورې موټر د غلطه و د یوې خواته او 1500 بل خواته ودرې دل دغه سي په خړلېسو کې غلام خان کې ینه په دې ټوله لار باندې لاس میلیون نسو سي هتا د مګه دغه سي هغه خپل نظر 15 نسو تر 40 میلیون پورې افغاني دی ورځ مګه په دغه لار باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وک نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو ادوارد طرفو تجاران په دې کې شریک دي کدي خواته دی یال د پاکستاني تاجری د دې چې مالور لیګ یا لاغه چې الته پاکستاني تاجر دل ته را لیږي نو دا ورځ تر بل د ازیاتیږي او د غوسنی اخیرنی جټکه دغه سیول دغه څنګهرل کېدل چې هتا له انتخاباتو پورې دا ګډ نه خلاصيږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور مار
افغان صاحب بخشي افغان صاحب بخشي تاسو بدیل لاري وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري
دا چې د سیمګه سو باکسلر یو خو ترانزیت د ترانزیت کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو پاغه کې هم موږ سونځ درو ځکه دنیا الته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بازي نړیواله کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران لارې نه فریدي سراسي داسې بل مګه په داخل کې سبزی او میوې له روسیا غمګه لوسه پورې دغه سي مستقیمه نواسان او خبدل نه له روسي نور نړی ته یل تخو یو دلته مګه مشکلات له روسیا غوړې وزیر صاحب تجارت هم دغه تجارانو باندې انتقاد وک چې دلته د پروسس کمپنیانه مګه نه له روسي مګه د خپل میوې خا پی پوخه پروسس کو دي کارګو له لارې نور ملکو ته ولېګو یوه دې مشکلات هم د نور ملکو ته تا ګراتک بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره خنسته نو دا غو موضوع دی غو مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسیدلای او زر نه سو ورتللای د پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډیر غټ نه پوس لري او ډیر د افغانستان د ټوکو لپاره نږدې آسان او خلاره دا بل دغه چې موږ د پاکستان لاره واګه تخپل توکي هندستان ته لیکدو تقریبا 900 میلیونه شپ شاوخه کې د موږ توکي هر کال لدی لارې نزی نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته موږ او برسی ګو ک او وای چې بالکل نه کو دا تجارت نه کو چې په خوام نه کوم دغه افغانستان او دغه ملت کچېر خبره نور سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا هغه وای چې بالکل نه دي د غلطه دي ک کیږي ودي چې کنه بالکل نه کی بیا هغه صورت کې خېل ک باندې موږ بدیل پیدا کولای شو بیا تاجر هڅه کوي او هڅه دي چې وکړل بیا خپل
د دې بدیل د دې بدیل پښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پښتنه تراسم د پخوانی افغان ډیپلوماټ زردوش شمس سرګندونی لرو د پدې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي
پاکستان مشکل دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولی یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواتزي ټول افغانان پر راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي دا یو بدبختی ده یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخ کې بحثونه او هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګو نه ګوري دا چې ظاهرا لفظی دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او گاونډي هیواد افغانستان دی یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي نو اوس کچیر تا دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پر راغوند شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي
افغان صاحب کبیر ته همدغه دی هغه پښتني تراسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات دی دا خبره ده کچیر ته پاکستان دا نه غواړي او کچرته دی مارچ په یو ډیر شمه باندې دوی بیا د ویزه او د پاسپورت مسله راپورته کی او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لار بیا بیا بند سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه، بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیتي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي. هغه د چاپ د اسلام کلال لار دا او د ایران لار دا، ځکه موږ بل لار نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لار په غوره غنو. او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړي د دې د مسولینو سره په رابطه کې وو چې یو لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
به بدل شي. افغان صاحب، افغان صاحب وبخشه، افغان صاحب وبخشه، دغه امیدواری چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تر شلو کلونو کې څوشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه، نو بیا هم ولې باور پیو کی؟ ته دی تاسو دی وتاجر په صفات باندې ولې باور کړی؟
خبره دې چې دلته دې چې دا بخي په باور ده، داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې موږ نه سو کولای بعد تجاران هم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي، هغه توکي نه سره ولای دي ایران له خوانه هغه د بندیزونه دی په هغه هغه شپوت نه ورکړي، هغه په غلار باندې نه راځي، هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچۍ لار ده.
افغان صاحب ډیره مننه، له اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید. زحمت شي پر اجازه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
پښون مې نصیب نسوې جنازې ته دې تر ځما، پښون مې نصیب نسوې جنازې ته دې تر ځما، تیار د وصل چاله حجرې ته دې تر ځما، تیار د وصل چاله حجرې ته دې تر ځما، پښون مې نصیب نسوې جوالا سجی مخلا رقبانو پٹوا ما جوالا سجی مخلا رقبانو پٹوا ما لمبے خاموش نسے ہو لمبے خاموش نسے تماشے تجے تر تما ہو لمبے خاموش نسے تماشے تجے تر تما پشمن میں نصیب نسوے ادا سے تجے تر تما تیار تا وصل چالا اجرے تجے تر تما پشمن میں نصیب نسوے جنازے تجے تر تما تیار تا وصل چالا اجرے تجے تر تما پشمن میں نصیب نسوے